فقط بینوا لروند او کار څخه ځوانان ډیر څه زده کوي. دا مشال رادیو ده، وخت د ماپښین 3 بجې سوی. نن د جمعې ورځ او د 2013 میلادي کال د اپریل 12 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په خبر ایجنسی کې د ماټر ګولول ویدل، په بنو کې په واده کې وژنې، د عوامي نشل ګوند پرې امیدوار بمی برید، او په پاکستان کې د راروانو انتخاباتو لپاره د هلو ځلو سربیره په پای کې ځانګړی ونیس پروګرام پام کوه هم درته لرو. خو په لومړي سر کې به اسرار الله مومن ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال مخبر.
د مهم خبرونو لنډیز، د خبر ایجنسی د باړې د سپاه په سپین خبر سیمه کې د ماټر توغندي لګېدلې دي چې پکې شپږ لسی کسان جبل شوي دي. په بنو کې د واده په یو محفل کې د ډزو له امله یو شمېر کسانو ته مرګ جبل اوړېدلې. او د امریکا د بنو چارو وزیر جان کیری جنوبي کوریا ته رسېدلې چې دارنګ د شمالي کوریا لخوا د جنگي دړکو په اړه له جنوبي کوریا سره خبرې وکړي. اوس د خبرونو تفصیل. په خبر ایجنسی کې چارواکي وایي نن سهار د باړې د سپاه په سپین خبر سیمه کې د ناڅرګند لورینا د ماټر توغندي لګېدلې چې له امله یې د میرمنو او ماشومانو په ګډون شپږ ولسی کسان جبل شوي دي. د باړې پولیټیکل تحصیلدار ارشد نن مشالې ډوته ویل په کومو کورونو چې توغندي لګېدلې هغه د دوو ورونو حضرت ګل او ګل شیر دي. د خبر ایجنسی په یو شمېر سیمو کې اوس هم د لشکر اسلام او طالبانو پر ضد د پوځ عملیات روان دي. د بنو پولیس وایي بیګاشپا د واده په یو محفل کې د ډزو له امله 15 کسان وژل شوي او 9 جوبل شوي دي. واده د پولیسو د یو ځای چارواکي زینت الله د ورور وو، خو د موسیقۍ پر مهال ځینو کسانو ډزې پیل کړې. په وژل شو کسانو کې اس ایچ او زینت الله هم شامل دی. په جوبلو کسانو کې هم یو د پولیسو سرتیر او بل د زینت الله د کورنۍ غړی ښودل کیږي. د پولیسو یو مامور مشال ډوته په دې اړه وویل
دا هو شپې دا چیرې مایله سو د سچو سګو چیرې د ورېرو مېن دی پروګرام او هغه فایرینګ شو ا وی دا سالر پینځه کسان سیویلین مردي یو د سچو سګو په مردا زخمیونو سپیرو ته دی پښه.
پولیسو دا ونوال چې دا د ترګری په خوا او شخصي دښمنی خو دی وای د پیخه پلټنې پیل کړی دی. د عوامي نېشنل ګوند مشر غلام محمد بلور په حکومت نیوکه کړې دي چې د دوی د ګوند کاندیدانو لپاره یې د پوره امنیت بندوبست نه دی کړی. د روانو ټوټاکنو د تیارې په لړ کې پرون د یوې خبري غونډې وروسته له مشالې سره په خبرو کې غلام محمد بلور وویل که څه هم د د ګوند یو شمېر غړي وژل شوي، خو د انتخاباتي کمپاین دوران ورته حکومت سیکورټي نه دی ورکړې. همداراز د غونډې وروسته د عوامي نېشنل ګوند یو بل غړي هارون بلور مشالې ته وویل
زمان خو پیل اپیل ستاسو په وزارت سره هم بدای چې تاسو دا پښتنو وینه نورمه ته وي ډېر زیات وینه ته پښتنو توی شوی دی او مونږ ټول د یو خاورې د یو نیکونو اولاد یو، نو په کار دی چې مونږ یو بل سره کینو او مذاکرات په ذریعه دا مسائل حل کړو.
بلخو غلام محمد بلور ویل که یو خوا د امنیتي خطرونو له وجې دوی لوی جلسې نشي کولی، نو بلخوا ته د پاکستان شخصي ټلویزیون هم ځنو سیاسي ګوندونو ته زیاته او ځنو ته کمه پاملرنه ورکوي. د نوموړي په خبره د هغوی شخصي جنگ نشته، د پاکستان جنگ وو، د دې صوبې جنگ وو، د پښتنو بچو د هغوی د سکولونو او تعلیم جنگ وو. بلخوا د خیبر پختونخوا پخوانی صوبای وزیر او د عوامي نېشنل پارټۍ غړی ارباب ایوب جان پرون په پېښور کې له یو بمې بریدا ژوندی ووت. د پېښور د پولیسو چارواکو نن مشالې ډوته ویل نوموړی د یوې سیاسي جلسې نه راستنېدو چې په ترناب سیمه کې یې ګاډی د ریموټ بم په واسطه په نښه کړی شو. په دې پېښه کې د ارباب ایوب جان ډرایور او یو بل تن جوبل شوی دی. ارباب د مې د 11 منټې په انتخاباتو کې کاندید دی. پر د برید پلا تر دې دمه چا قبول کړی نه ده. هلته په حیدرآباد سیند کې د زیارت په ورځو د ام کیو ایم یو پښتون کاندید فخرالاسلام په یو وسلوال برید کې ووژل شو. د پاکستاني طالبانو یو ویاند احسان الله احسان ویلي د نوموړي سیاستوال د وژلو تر شا د دوی د ډلې لاس دی. پاکستان وایي د امریکای سره یې اړیکې د پخوا په پرتله ډېرې ښې شوې او د نوي حکومت د راتګ نه پس به ښایي د اړیکې نورې هم ښې شي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند اعزاز احمد چودري پرون په خپله اونیزه خبري غونډه کې ویل
We have regular contacts with them.
مونږ هغوی سره په مختلفو سطحو رابطو کې یو. امریکا یو اهم ملک دی او ورسره د پاکستان تعلقات په خپل منځي عزت، احترام او شریکو ګټو مخ په وړاندې تللی دي او هیله ده چې راتلونکي کې به دا نور هم ښه شي او چې پاکستان کې د ټول ټاکنو وروسته نوې مشروالي راشي هغوی به دا عمل مخ په وړاندې بوزي.
د پاکستان امریکایي اړیکې وروسته له هغې خرابې شوې وې چې د مومندو په سلاله امنیتي پوسټه امریکایي ځواکونه هوایي برد وکړو او همدارنګه یې په پاکستان کې د القاعده مشر اسامه بن لادن په نخښه کړو. تاسو له مشال لري خبرونه اورئ. د امریکا یو لوړ پوړی متسم چې په افغانستان کې د امریکا د بیا ودانۍ کارونه څاري خبرداري ورکړه چې وسله والې ډلې امریکایي قراردادونه ترلاسه کولی شي، ځکه چې انتظامی بدنظمي او ناسم پوهاوی د درغلیو د مخنیوي په موخه د نوي قانون د پلي کېدو مخه نیسي. دا خبرداري د افغانستان لپاره د امریکا د بیا ودانۍ د محاسبه ځانګړي انسپکټر جنرال جان پی سپوکو ورکړی دی. نوموړي ویل په 2012 کال کې د امریکا حکومت د 2 بلیون ډالرو قراردادونه ورکړي وو، خو نوموړي دا خبره ونه کړه چې څومره اندازه پیسې په خطر کې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری جنوبی کوریا ته رسیدلی چې دارنګ د شمالي کوریا له خوا د جنگي دړکو په اړه له جنوبی کوریا سره خبرې وکړي. کیری په داسې وخت د جنوبی کوریا په سفر ده چې د شمالي کوریا له خوا د ممکنه جوهري بریدونو په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د زیارت په ورځو جاري شوي د امریکا په نوي استخباراتي رپورټ کې راغلي دي پیانګ یانګ تر دې حده خپل اټومي پوهه زیاته کړې ده چې پر بلاسټیکي میزایلو اټومي بم تړلی شي. خود امریکا د دفاع وزارت پینټاګان وای د ناسم وړاندیز دی چې شمالي کوریا دا ثابته کړي دوی اټومي میزایل داغلی شي. او اخیری خبر دا دی، د ایران د اپوزیشن د ملي شورا ائتلاف په واشنگتن کې خپل دفتر پرانستی دی. د دفتر د پرانستلو پر مهال د امریکا ګڼ شمېر پخوانی چارواکي هم موجود وو چې ورکې د بنو چارو د وزارت پخوانی ویاند پی جی کراولی او په ملګرو ملتونو کې د امریکا پخوانی سفیر جان بولټن هم شامل وو. دا اوتر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مله مشال رادیو څخه واوریدل چې اسرار الله مومند وړاندې کول. په روان خبرونه کې به دغه راپورونو تفصیل واوري. د خیبر ایجنسی په باړه سیمه کې د ماټر ګولو د لکېدو په ترڅ کې شپږ کسان ژوبل سوي دي. د سیمې یو قبایلي مشر وای
دلته چې کوم حکومتي واکداران دي یا فوجي افسران دي یا ملیشیا افسران دي پکار دي چې هغوی 50 واټو باندې پابندي ولګي.
په بنو کې په یواده کې د ډزو له کبله 15 کسان وژل سوي او 9 نور ژوبل سوي دي. د خیبر پښتونخوا حکومت وای په صوبا کې به د پولیو په ضد هلې ځلې روانې ساتي. د اطلاعاتو صوبایي وزیر مسرت قدیم
زمونږ هر ماشوم چې کم دی مونږ به نه غواړو چې هغوی د سبا یو معذوره زندگی تیره کړي.
او د روانې خبرونې په پای کې له ټوک ټکالو څخه جوړه خبرونه پام کوه اوریدل هم مه هیروئ.
نن سبا د الیکشن ورځې شپې روانې دي. د هر چا ګوتی په غړو کې او سر په کړای کې دي او دا هیله لرو چې تاسو به هم په پردیو مړیو خېټې مضبوطه خوشاله ساتلې وي.
په روان خبرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه نور راپورونه هم لرو. لمشال رادیو سره وسی. زموږ غلم مشال رادیو خبري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ باندې خبرونه لري. تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو ټولې خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله هم واوري چې پاتې ده mashalradio.com. راځو خپل لومړی راپور ته. د خبر ایجنسی په باړه سیمه کې نن یو ځل بیا په عامه ودانۍ باندې مارټر ګولۍ را پریوتلې دي چې په نتیجه کې لږ شپږ کسان ژوبل سوي دي. بلخوا د باړې د نماینده جرګې غړي وایي چې باید د ډېر ډول ګولو وشتو څخه ډډه وسي او لسی وګړي دي نه په نشه کیږي. په دې لړ کې به یو ځل د چارواکو سره د لیده کاته هم کوي. په دې هکله نور حال سیمې څخه د مشال رادیو خبريال راکوي.
د باډي پولیټیکل تحصیلدار ارشد خان نن مشال ریډیو ته وویل چې نن سهار د باډي په سپاه سپین کبر سیمه کې د حضرت ګل او ګل شیر په کورونو باندې مارټر ګولې را پریوتلې دي چې په نتیجه کې لک تر لګه شپک کسان جوبل شوي دي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي او کورونو ته هم زیان اوریدل دی. د باډي سیمې د نمائنده جرګې یو غړی اقبال اپریدی وای چې موږ په دې وروستیو کې پولیټیکل اپوزیشن چارواکو سره د یوې جرګې لاره په دې سلا شوی وو چې دغه ګولې به په باړه کې په عام کورونو باندې نه راپریوزي او تر ډیره حد پورې پکې کمی راغلی وه او باید په را روان وخت کې هم د دې نه ډډه وکړی شي.
لکه زموږ د هغې جرګې نه پس خو چې کوم د پولیټیکل انتظامیه او د گورنر او د مختلفو ادارو چارواکو سره زموږ خبرې شوې وې، نو یقینا تقریبا دا میاشت یو نیمه په دې علاقه کې د ماټر شیلنګ و دې نه داخل امن امان کې راغلي وو. خو دا نن چې کومه واقع شوې ده یو خو دا ډېره قابل افسوسه، دلته چې کوم حکومتي واکداران دي یا فوجي افسران دي یا ملیشیا افسران دي، پکار دي چې هغوی
نوموړي زیاته کړه چې په دې لړ کې به یو ځل بیا چارواکو ته دغه غوښتنه وړاندې کوي. په باړه سیمه کې د مارټر ګولو د راپریوتو په هکله مو پوځي چارواکو سره رابطه وکړه، خو دوی په دې هکله څه رایه را نه کړه. یاد دی وی چې د خیبر جنسۍ په باړه تحصیل کې د تیرې اوږدې مودې راهیسې د لشکر اسلام وسله والې ډلې پر ضد پوځي عملیات روان دي او وخت نا وخت پکې د امنیتی ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتې کیږي چې ولسی وګړو ته هم پکې زیانونه اوریدلی دي. د باډې په زیاتره برخه کې اوس هم کرفیو ده او بازارونه، سکولونه او روغتونونه پکې تړلی پراته دي او د بدامنۍ له امله ترې په زرګونه خلکو خپلې کډې هم وستلې دي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري اوس زو د بنو پور لور. د خیبر پښتونخوا په بنو کې پولیس وایي چې تیره شپه د واده د خوشحالۍ په مراسمو کې ډزې سوي دي چې له امله 15 کسان وژل سوي او 9 نور ټپیان سوي دي. په دې اړه نور حال سیمې څخه د مشال رادیو خبريال راکوي.
د پولیسو په وینا تیره شپه بنو ښار کې د یو واده په خوشحالۍ کې جوړ کړی شوی موسیقي پروګرام کې راغلو خلکو ډزې وکړې چې له امله 15 کسان مړه او 9 نور ژوبل شوي دي. پولیس وایي د بنو ښار تاناسیټي پولیسو ایس ایچ او زینت الله د ورور واده و چې په خوشحالۍ کې د موسیقي پروګرام جوړ کړی شوی و. د دوی په وینا د مجلس په دوران ځنا کسانو ډزې پیل کړې چې په موقع د تاناسیټي ایس ایچ او زینت الله په ګډون 15 کسان مړه او 9 نور ژوبل شول. دا دوی په وینا په ژوبل شوو کسانو کې هم یو پولیس والا، یو د ایس ایچ او زینت الله کورنۍ غړی او نور عام خلک دي چې د موسیقي د پروګرام دپاره راجمع شوي ول. د دوی په وینا ژوبل شوي کسان یې په سملاسي توګه د بنو ډیسټریکټ هډکواټر هسپتال ته ورسول چې هلته د ډاکټرانو په وینا د ځنا کسانو روغتیایي وضع د اندېښنې وړ ګڼلې شي. د پیښې په اړه د تاناسیټي پولیسو یو چارواکې چې خپل نامه اخیستل یې نه و غوښتل مشال ریډیو ته وایي
si ciò se c'era di ovrero meno di parogramo ma c'è fai in sua e vi è da salire in caso di civilian ma di io e si ciò se c'è morda rahmio non spero vota di per sé e ora di basso felhal ya malumat ne gheri taftish la gheda di felhal per sé nesta
polis charwai ki da ziyad nur tafsilato varkavolo sakha dada kavi khudum rawai تر دې دمه دا پته نه لګي چې دا پیښه د ترهګرۍ او کسه نورو وجوهاتو په بنا رامنځته شوې ده. خو د دوی په وینا پولیس تفتیش کوي چې وروسته به اف آی آر درج کولی شي. خو د غلطه ځایي خلک بیا وایي د شخصي اناد یا اختلاف په وجه په دغه پروګرام کې ډزې وشوې چې له امله یې دا پیښه رامنځته شوه او د پولیسو ایس ایچ او کورنۍ په ګډون د غلطه عامو راغلو خلکو ته یې هم مرګ ژوبلا واړوله.
دا مشال ریډیو ده.
زمون شغله مشال رادیو خوري. د خیبر پښتونخوا پولیس وایي چې تیر مخسن د عوامي نېشنل ګوند پخوانی صوبای وزیر ارباب ایوب جان او د هغه زوی ارباب عثمان له ریموټ کنټرول به می برید خوندې وتلې دي. د پېښور د سمکنو تانیو پولیس چارواکي فیض الرحمن مشال رادیو ته ویلي چې په دې کې د ارباب ایوب جان موټروان او ساتونکي ټپي سوي دي. نور حال د پېښور د مشال رادیو خبريال غلام غوث را کوي.
د پیښور د پولیسو په وینا د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي پخوانی صوبایي وزیر ارباب ایوب جان او د هغه زوی ارباب عثمان د یو ریموټ کنټرول بمی برید نه بچ وتلی دي، خو په پیښه کې د هغه ډرایور او یو بل ساتونکي جوبل شوی دی او د ارباب ایوب جان گاڑی ته هم ډیر سخت زیان رسیدلې دي. په دې لړ کې د پیښور د چمکنو تانی محرر فیض الرحمن مشال ریډیو ته وویل چې ارباب ایوب جان او د هغه زوی ارباب عثمان د را روان ټول ټاکنو په لړ کې د یوې جلسې وروسته د خپل کور په لور را روان وو چې تیر ماسخوتن په تلنافارم کې د ریموټ کنټرول بم د لارې د هغه ګاډۍ په نخه کړې شو. خو په دې پیښه کې ارباب ایوب جان او د هغه زوی ارباب عثمان ته څه زیان نه دی رسیدلی او د هغه ډرایور او یو ساتونکی په دې پیښه کې جوبل شوی دی. د چمکنو تنې محرر فیض الرحمن مشهد ریډیو ته وویل چې د بمونو د ناکاره کولو د ډلې د راپور مطابق دا یو ریموټ کنټرول بمی چاودنه وه او په دې پیښه کې 3 کیلو بارودی مواد کارول شوی وو او چاودونکي مواد د یو نیر په غاړه په سیکل زی په زی کړل شوی وو. د پیښې یو عیني شاهد حاجی قاسم جان چې په دغه محل موجود وو مشهد ریډیو ته د دې پیښې په لړ کې وویل. تحریک طالبان پاکستان په ارباب ایوب جان د دې بمی برید ذمہواری قبول کړی ده او مشال ریډیو ته د نامعلوم ځای څخه د ټلیفون په لیکه د تحریک طالبان پاکستان ویان احسان الله احسان ویلی دی دا برید دوی ترسره کړی دی او په راتلونکي کې به هم د هغوی په هدف کې په بیلابیلو سیکولر سیاسي ګوندونو دا ډول بریدونه ترسره کوي. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
دا عوامي نېشنل ګوند د وژل سوي مخکښ بشیر بلور زوی هارون بلور د پېښور لوی سبای حلقې څخه د روانو ټولټاکنو لپاره ولاړ دي. د مشال رادیو خبريال غلام غوث له هارون بلور سره په روانو حالاتو کې د هغوی د الیکشن کمپاین په اړه خبرې کړې دي او په پیل کې ورڅخه پوښتلې دي چې د دوی هلې ځلې څنګه روانې دي.
دیکھ شک نشته چې الیکشن کمپین مونږ ته تکلیفات شته، لیکن الله په مهربانی مونږ کوشش کوو زمونږ خپل خلکو سره رابطه شته او د خپل تنظیم د مرګرو ډیره شکریہ ادا کوم چې خپ مخلص خپل علاقې کې کار کوي لګیا دي او مونږ دغه بار وې تاسو مرزای خو بیا مونږ د خلکو سره یو مینه شته، خلکو سره یو انډرستانډینګ دی. مونږ خپل کمپین الله په مهربانی فی الحال الله په مهربانی خطرې کې سره روان دي. خو زه د پارټي د مشرانو درونو ډیره شکریہ ادا کوم چې مونږ سره بالکل ماغرنګ رول ولی څنګه بشیر خان سره دی رول ولی او ماغرنګ رول ولی ما سره هم کوي لګیا دي. ان شاء اللہ تعالیٰ زدی سن من نے ہمنگ مخ کے میں ز ٹیم کار کڑے دی سرا بیا میں ز ٹیم ورک کے لگیا
ہارون بلور صاحب قدم ہوا ہے چھ دغه تریکس سے کم اڑخ نہ راگی دی نو پاگی کی صرف یو دو درے پارٹی یادی کری دی نو تاسو پدی باندې صاحب نظر دے دی نورو پارٹو تلا کا مطلب دغه نه نو دابا پ الیکشن مدی سا اثر نہ پری باس
خما خج دی سر عزیز جی کو منگا کلاو جلسے کلاو جلسن نہ شکولے ہم سرا دا پارٹی مرگرو ہم دا جوان احساس تھا او بہرحال منگا خپل کوشش بکاو اور خدای نہ بخیر افغانستان کے قبائل کے پختونخوا کے پختون مری اور ٹیل سروے کالا پختون ڈیر زیادہ بھی نہ تو شیوے دے پدے خبر باندھے اور زما کو پہلا اپیل تاسو په وزارت سره هم بدای چې تاسو دا پختونو وینا نورمت وای ډیر زیات وینا ته پختونو تو شیوے دے او مونږ ټول د یو خبره د یو نکونو اولاد یو نو پکار دے چې مونږ بل سره کینو اور مذاکرات په ذریعہ دا مسائل حل کو اور اغه کوم مسائل دي کوم خبر دي ان شاء الله تعالی مون پکې کوشش وکړو ځانی تور باندې چې اغه اور ملټری اسټابلیشمنت منس کې اور حکومت پاکستان منس کې داسې خبره جوړې دي شي زه د پښتون خبره امن د خاطر چې نور وینې توي نشي مونږ هر رنگ مذاکرات لپاره تیاری
دي. ځل کا پرس کر عوامي نېشنل ګوند داسې سیټونه تاسو واخلې او یا د کوم څه کوئلیشن ګورنمنت جوړ شي یا بل طریقې سره دي ځل به تاسو لکه په منشور کې نشي نوې خبرې ست
زمونږ جی پاکستان تاریخ وایس سیاسي پارٹی عوامی نیشنل پارٹی دے چخل دا الیکشن مینیفیسٹو باندھے عموماً پورا سر ترسول دا صوبے دا نمبا والے سر شی صوبائی خود مختار پا والا شی دا کالا باخ نیم پا والا شی نمو بڑے فخر سرا دا خبر کو چمنگ خپل الیکشن مینیفیسٹو کم دے اگر سر ترسول دے تو موجودہ الیکشن کم دے نو دے کہ زمنگ ٹولن اول ترجین امن دے امنگ نارام داد چ پورا من پاکستان منگ واڑو مخ کے پخت امن راشی اغانا پز منگ دا تعلیم پارا کوشش کو بیا دا صحت اور بیا دا بجلی چونکہ لوڈ شیڈنگ ڈیر مسئلہ دا زمونږ سلور ایجنڈا دا دیزل پہ الیکشن کے اور اب تا انشاءاللہ منظوری اور تاثرون دعاگانی چھ بیا موقع ملو شو نا انشاءاللہ تعالی سنگا مونگ تیرنے اخپل الیکشن وعدے پورے کری دی دام انشاءاللہ سر تارسو.
دا عوامی نیشنل گوند یو کاندید هارون بلور و چی پا پیشور کیه دا مشال راڈیو دا خبریال غلام غوث پرشتین زابا ولی
دا یو لسم مئی انتخابات
دا انتخابات پا حق لاز تاسو پختنی
دا کاندیدانو زوابونا
تبصره او مرکی
هر ورز لمشال ریڈیو نا
زمو ژغ لمشال رادیو څخه اوري چې تاسو یې هر ورځ خبرونه د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پرې په ژوندۍ بڼه اوریدلای شي. د پاکستان سپریم کورټ د دغه هیواد الیکشن کمیشن ته ویل دی چې په لسو ورځو کې د نن دی په بهر ملکونو کې میشت پاکستانیانو ته د ووټ د حق ورکولو لپاره قانون سازي وکړي. په بهر ملکونو کې د میشت پاکستانیانو د ووټ اچولو د مقدمه اوریدنه پرون په سپریم کورټ کې وسوه چې تفصیلی زموږ همکار ریاض مسخیل راکوي.
د چیف جسټس افتخار محمد چودری په مشرۍ کې درې تنی جرګې بهر ملکونو کې میش پاکستانیانو ته د ووټ حق ورکولو مقدمه اوریدنه وکړه. د اوریدنې په وخت د الیکشن کمیشن ډایرکټر جنرال شیرفغن عدالت ته وویل چې دغه لړکې متعلقه ادارو سره په ګډه یو غونډه شوې ده چې پکې بعضې تجویزونه مخې ته راغلي دي. د ده په خبره ووټ اچولو لپاره باید نوي کمپیوټرایز پاسپورټونه او اوورسیز کارډونه ضروري وي. د شیرفغن وینا وه چې بهر ملکونو ته د کارمندانو او ضروري سامان لیږلو او د دوی په روزنه به وخت او لگی. د زیاته کړه چې سعودي عرب او نورو خلیجی ملکونو کې اکثر خلکو سره پاسپورټونه نشته او دای د خپل کفیل سره جمع کړي دي، نو ځکه به یو شمیر خلک د ووټ اچولو نه پاتې کیږي او بل دا چې د ووټ اچولو نه وړاندې به د دغې ملکونو نه اجازت اخیستل هم ضروري وي. د دې په ځواب کې د عدالت وینا وه چې که ټولې ادارې د زړه د اخلاص کار وکړي نو هیڅ ګرانه نه ده چې دې خلکو ته د ووټ حق ورکړي شي، او بل دا هغه خلک دي چې ملکي معیشت کې نیم په نیمه برخه لري. وروستو عدالت مقدمه وځنډوله او الیکشن کمیشن ته د غلړ کې د قانون سازي رپورت جمع کولو لپاره د لس ورځو وخت ورکو. د تیرې ورځې اوریدنې وروسته مشال ریډیو سره خبرو کې د الیکشن کمیشن د مطبوعاتو د سانګې او چارواکي خورشید عالم وویل چې دوی غواړي هر حال کې بهر ملکونو کې میش پاکستانیانو ته د ووټ حق ورکړي او د لړکې ولاړ قانوني خندان لري کړي. د زیاته وی
الیکشن کمیشن زیات نه زیات ووټرانو کوشش کوي چې په خپل ووټر لیست کې شامل کړي او زیات پاکستانو ته مخور کړي چې په آینده الیکشن کې ووټ ورته ولې شي. مسله په کې صرف یودا چې موجوده چې کم انتخابی قوانین دي پاغه کې د ورسیز پاکستانی د پارا سو پروویژن نشته چې هغه به ووټ څنګه ارتي چې سو پاسیبل د دې حل او سولوشن دي ته ټول د پارا قانون سازي ضروری ده.
بهر ملکونو کې میش پاکستانیانو ته د ووټ حق ورکولو د پارا د قانون سازي پاړه چې مشال ریډیو د آئینی او قانوني چارو د کارپو او د سپریم کورټ بار د پخوانی مشر قاضی انور نه تاسو کو نو دوی
پارلیمنت اسم نشتا نه دا به آرډیننس پرزیدنٹ به کوي او داغه سمیت الیکشن کمیشن به جوړوي. خدا مستقل خو به نه وي، دا بیا پارلیمنت باندې ته شکل ورکوي. دیو چې دا خو دې الیکشن لپاره دی خو مستقل چې دی نو بیا به دا ایکټ شي، د پارلیمنت چې راشي ناغه دی کې ترمیم تنسیح هم کولی شي. هلته خو چې دی پرزیدنټ کوم آرډیننس دی نو داغه بیا 120 ورځې یعنی څلور میاشتې وي.
یاد دی وی چې د سپریم کورټ په حکم د پاکستان د شناختی کارډ جوړونکو ادارې یا نادرا یو سافټویر هم تیار کړی دی چې ورسره به بهر ملکونو کې میش پاکستانیان ووټ اچولی شي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په پاکستان کې د راتلونکي مئی میاشتې پر 18 نیټه تر ټول ټاکنو وړاندې ځینې سیاسي ګوندونو په خپل منځ کې د چوکۍ پر سر ماتې جوړي یا سیټ ایډجسټمنټ کړی دی. دا چې سیټ ایډجسټمنټ څه ته وایي، د یو ګوند لپاره د دې ګټه څه وي، او د سیاسي چارو کارپوهان دې ته په کوم نظر ګوري؟ راځئ چې په دې اړه له اسلام آباد د مشال راډیو د خبریال سراج ظهیر دغه راپور واورو.
د ولس سره سره د قانوني او سیاسي چارو تجزیه کاران وایي چې د سیاسي ګوندونو دا عمل ښه نه ګڼل کیږي، ځکه چې د داسې کولو سره د یو انسان نه د ووټ حق تروړل کیږي. دې لړکي مشال ریډیو سره خبرو کې د قانوني او سیاسي چارو تجزیه کار بیرستر باچا وویل،
کوم پارټي کې سیټ ایڈجسٹمنٹ کی دې مطلب دا دی چې هغه خپل منشور خلاف ورزي کوي، ځکه چې هغه قوم ته عوام ته یو منشور پیش کی، هغه منشور باندې خلکو نه ووټ غواړي، نو هغه کې سیټ ایڈجسٹمنٹ وکړو خپل سیټ بل پاکه تاوالت ورن خپل منشور خو پرې خو کنه.
کله چې مشال ریډیو د سیاسي ګوند پاکستان مسلم لیگ نون د جنرال سیکرټری اقبال ظفر جګړان او پختل چې تاسو هم لګیاي په مختلفو علاقو کې د سیټ ایڈجسٹمنٹ خبرې کوي نو هغه وي
سیټ ایڈجسٹمنٹ زمونږه مست نه لري مونږه دا نه وي چې ضروری دی وشي بعض اوقات داسې وشي چې داسې هلکی وي هغه کې هغه ګراؤنڈ ریالټی سړی ایکسپټ کوي یعنی مونږه الائنس نه کوو مونږه وایو چې سیټ ایڈجسٹمنٹ هغه وي چې لکه مونږه تخکاری چې دلته دا خلک چې دی دا خواړي لګیا نو مونږه او هغه ډیموکراټیک باندې بځو مونږه سدسې آؤٹ آف دا وے هغه ایڈجسٹمنٹس نه کوو لګیا
د ذکر ورد چې دا وخت د مسلم لیگ نون نه سربیره پاکستان تحریک انصاف عوامی مسلم لیگ جماعت اسلامی جمعیت علماء اسلام او د قومی وطن پارٹی سره سره نور یو شمیر پارٹیانو په بیلابیلو ځایونو کې د یو بل سره سیټ ایڈجسٹمنٹ کړی دی. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یویشت او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15240
او په 15300 صافي اوریدل شي.
په تیر ورځ کې ناڅرګند وسوالو د خیبر پښتونخوا په مردان کې د پولیو ناروغي پر ضد څاڅکي ورکوونکي یوې ډلې وسوال برید وکړ چې د پولیسو یو عسکر پکې وژل سو او بل ټپي سو. د خیبر پښتونخوا لنډمهاله حکومت ویل دي چې په صوبا کې به د پولیو ناروغي پر ضد هلې ځلې په هر صورت کې جاري ساتي. په پېښور کې د مشال رادیو خبريال خالد خان د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو له وزیر مسرت قدیم سره خبرې کړې دي او دا راپور یې جوړ کړی دی چې تاسو یې اوریدو ته بولم.
دا خیبر پختونخوا لنډمهاله حکومت پریکړه کړې ده چې په صوبه کې د ګوزن یا پولیو رنز ختمولو لپاره دا ویکسینیشن کمپاین به هر حالت کې جاری ساتي او د پولیو د مخنیوي ادارې چارواکو ته به د مخکې نه هم زیاته سکیورټي ورکوي. پېښور کې د پولیو مخنیوي په حق لا یو دستور کې د ګډون وروسته دا پختونخوا د اطلاعاتو نگران وزیر میرمن مسرت قدیم مشال ریډیو ته وویل چې مردان کې په پولیو ټیم د وسلوالو برید یو افسوسناک پېښه وه چې یو پولیس پکې مړ او بل جو بل شوی دی. حکومت با په هیڅ قیمت د پولیو مهم نه ځنډوي ځکه چې پاکستان کې اوس هم د پولیو وارث د پښتنو په سیمه کې زیات مندل شوی دی او د کام بچو ته خصيحت او تحفظ ورکول د حکومت لوی ذمہواری ده.
پولیو ظاهر د موږ خوړو چې زموږ هر ماشوم چې کم دی او سپیشلی د پاکستان چې کم ماشومان دي هغه مسلمانان دي. د پولیو نه به موږ غوي فری غواړو موږ نه غواړو چې هغه وي د سبا یو مازور ژوندۍ تیر کی نو چې کوم سکیورټي په حواله سره دا زموږ حکومت وا بالکل سی ایم سره پدې باندې سټریس کې یو امفسایز کوي چې سکیورټي سچویشن د داسې خلکو د لپاره چې پدې مهم کې شامل وي نو بری وزټ کوو ان شاء الله امپروف کیږي. دا د حکومت کمټمنټ ته اف کورس چې لکه ان شاء الله دا به هم پولیو چې کوم دی دا مهم به د شانت جاری او ساري وي.
په دغه دستور کې د خیبر پښتونخوا د پولیو مخنیوي ادارې مشر ډاکټر جان باز اوایل چې د بدقسمتۍ نه په نړۍ کې درې هوادونه نایجیریا پاکستان او افغانستان کې لا تر اوسه پورې د ګوزن رنز په مکمل توګه نه دی ختم شوی او روان کال کې شپاړس د ګوزن بیماری مخې ته راغلي دي چې لس نایجیریا پنځه پاکستان او یو افغانستان کې موندل شوی دي. بیا په پاکستان کې درې د پولیو کیسونه د خیبر پښتونخوا کې مخې ته راغلي دي. د پولیو ټیم چارواکو ته په وخت تنخوا او تحفظ ورکولو په حق له ډاکټر جان باز زیاته کړه چې د یو فیلډ ورکر د یوې ورځې تنخوا د 250 روپۍ زیاته شوی ده او هغوی ته نیخ په نیغه پیسې ورکولو لپاره یو طریقه کار یا میکانیزم تیار شوی دی.
میکانیزم ډیولپ کې دوه وخت لګي هر څنګه ډیولپ شي نو هر ورکر ته به ډایرکټ زی ور د هر ورکر 500 دی به نیم سوا حکومت د صدر سره په هدایت مخ کې زیاتې کړي دي. صوبایي حکومت هم دې د پاره چې دا ډبل شي نو دې د پاره هغه صوبایي حکومت باقاعده نه صرف اعلان کړي ریلیز کړي دي اوس د ورکولو هغه طریقه کار په کول دي نو سورزه کې به هم توی شي ان شاء الله هر چاته به.
دا یو پښتنې په جواب کې د پښتونخوا د سیادت محکمې یو لوړپوړي چارواکي ډاکټر تیمورشاه مشال ریډیو ته وویل چې د ګوزن د مخنیوي لپاره د پاکستان حکومت په خپلو پیسو د پولیو ویکسین اخلي اخلی او د صحت نړیواله اداره ڈبلیو ایچ او یا یونیسف په دې مت کې صرف تکنیکی مرستې کوي.
دا د هیچا پیسنی دا د ګورنمنت اف پاکستان پیسې دی. کوم چې ته د ماچس ډبې اخلو پاغه ته سیل ټیکس پر کې او زپ کوم فروټ اخلم او پاغه باندې ز ټیکس پر کوم دا ماغه پیسې دی. مونږه د کرس په شکل کې د اسلامیک ورلد اسلامیک بینک نه په کرس شکل کې اخلو. باقی چې کوم دې کې موږ سره د بل اقوامي ادارو تعاون نه غو صرف ټیکنیکل هدا پور دی. هغه موږ له ټیکنیکل سپورټ راکې هغه خپل ماهرین را لګري دلته هغه موږ هغه موږ ته مشوره راکې کار زمونږ دی پیسې زمونږ دی مشومان زمونږ دی.
دا یادونه دا چې د خیبر پښتونخوا په ثوابه مردان چارسدا او نوخار ضلعو کې ناسرګند وسلوالو د پولیو ټیمونو باندې بریدونه کړي دي چې د پولیو ټیمونو چارواکو په شمول د پولیس چارواکي پکې مړه او ټپیان شوي دي. خالد خان مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي. ستاسو په خوخه ستاسو په جبا
زموږه غل مشال رادیو څخه اوري. کچیر تاسو فیسبوک یا ټوئیټر ته لاسرسي لري نو پر دغه دواړو هم لمشال رادیو سره ځان ملګری کړی. د مشال رادیو هر خبر سوی راپور به تاسو د فیسبوک او ټوئیټر پر دیوال راځي. او د دې سره سره تاسو د مشال رادیو ټولي خبرونه پر انټرنیټ هم اوریدلی شئ چې پته ده mashalradio.com. وخت د مازګر درې نیمه بجې سوی. اسرار الله مومن به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
په خبر جنسی کې چارواکي وایي نن سهار د باړې د سپاه په سپین خبر سیمه کې د ناسرګند لورې نه د ماټر توغندې لګېدلې چې له ملای د مېرمنو او ماشومانو په ګډون شپه ګولسي کسان جوبل شوي دي. د بونو پولیس وایي بیګا شپه د واده په یو محفل کې د ډزو له امله 15 کسان وژل شوي او نور جوبل شوي دي. واده د پولیس د یو ځایي چارواکي زینت الله د ورور وو. وژل شو کسانو کې اس ایچ او زینت الله هم شامل دي. د عوامي نېشنل ګوند مشر غلام احمد بلور په حکومت نیوکه کړې دي چې د دوی د ګوند کاندیدانو لپاره یې د پوره امنیت بندوبست نه دی کړی. پرون د یوې خبري غونډې وروسته له مشالې سره په خبرو کې غلام احمد بلور وویل چې څه هم د ګوند یو شمېر غړي وژل شوي خو د انتخاباتي کمپاین دوران ورته حکومت سکیورټي نه دا ورکړي. بلخوا د خبر پښتونخوا پخوانی صوبای وزیر او د عوامي نېشنل پارټۍ غړی ارباب ایوب جان پرون په پېښور کې د یو بمي بریدا ژوندی ووت. د پېښور د پولیسو چارواکو نن مشال ریډیو ته وویل نوموړی د یوې سیاسي جلسې نه راستنېدو چې په ترناب سیمه کې یې ګاډی د ریموټ بم په واسطه په نښه کړی شو. پاکستان وایي د امریکې سره یې اړیکې د پخوا په پرتله ډېرې ښې شوي او د نوي حکومت د راتګ نه پس به ښایي د اړیکې نورې هم ښې شي. د پاکستان د بونو چارو د وزارت ویاند اعزاز احمد چودري دا خبرې پرون په خپله اونځه خبري غونډه کې وکړې. د امریکا یو لوړ پوړی محتسب چې په افغانستان کې د امریکا د بیا ودانۍ کارونه څاري خبرداري ورکړی چې وسلوالې ډلې امریکایي قراردادونه ترلاسه کولی شي ځکه چې انتظامی بدنظمي او ناسم پوهاوی د درغلیو د مخنیوي په موخه د نوي قانون د پلي کېدو مخه نیسي. د امریکا د بنو چارو وزیر جان کیری جنوبي کوریا ته رسیدل چې دا رنګ د دې هیواد له چارواکو سره خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د شمالي کوریا لخوا د جنگ دړکې ورکړل شوي.
خبرونه مو لمشال رادیو څخه واوریدل چې اسرار الله مومند وړاندې کول او سوار رسیدلې د پاکستان کورنی ورسپانو ته د کتنی. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال سراج ظهیر د پاکستان کورنی ورسپانو لوستي دا چې دغه ورسپانو په خپلو اداریو کې پر کوم موضوعات بحث کړي دی راځي چې ورته غوښو.
نن د پاکستان مقامی ورسپانو خپل اداري په بیلابیلو موضوعاتو لیکلې دي. مشرق ورسپانو خپل اداري کې وایي چې قبایلی سیمو کې په خپل ځای د نورو ډیوټي لګونکو استادانو خلاف د تعلیم ډایریکټریټ فیصله کړې ده او ویلي دي چې په عملی توګه د تصدیق وکړي چې کوم استادان په خپل ځای د نورو ډیوټي لګوي. اداري وړاندې لیکي چې دا ډیر دستاینی وړګام دی خو شرط داري چې دې لړکې د چا د باور برداشت نکړي شي. د اداري په وینا چې تر څو په قبایلی سیمو کې د سرکاري کومو تعلق دی نو ډیره په ګرانه بدرتا د دوی دفتر دغلته په نظر راځي او دغه رنګ بل طرف ته د فاټا په ادارو کې چې کوم خلک کار کوي او د هغوی ډیوټي په فاټا کې وینو هغوی هم تنخواګانی په کور اخلي او ډیوټي لا نزي. ادارې زیاتې وی چې تر څو د سرکاري سکولونو د استادانو د ډیوټي سوال دی نو دا یوازې په فاټا کې نه بلکې دا مسله د ټولو صوبې ده او په کلیوالو سکولونو کې اکثره د استادانو حاضری خو لګي خو هغوی ډیوټي لا ناراضي. ادارې
کې لیکي چې اوس د تعلیم څنګ چې کومه خبره کړې ده باید چې هغه عملی کړی شي او د داسې کولو سره به د دې ګام ګټورې نتیجې مخې ته راشي. جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې د خیبر پختونخوا مردان ضلع کې یو وار بیا د پولیو ډله پناه کړې شوې ده او د ډزو په نتیجه کې په سیکورټي ولاړ یو پولیس والا مړ او بل جوبل شوی دی. البته ساسکي ورکوونکي پیښه کې محفوظ پاتې شوی دی. ادارې وایي چې دا قسمه پیښې سنوي خبره نه ده بلکې د دې نه وړاندې هم د ملک په مختلفو سیمو کې د پولیو ساسکي ورکوونکو ډلو باندې ډزې شوې دي چې پکې ځینې رضاکار ځینې د ادارو غړي او ځینې پولیس اهلکار وجلې شوي او جوبل شوي دي. ادارې مخکې لیکي چې بل طرف ته ځینې خلک د پولیو ساسکو پسې د ځان خبرې تړي او وایي چې دا ساسکي ښه نه دي. البته کراچۍ کې یو تن چې د ساسکو مخالف و خو کله چې د هغه خپل بچي ته پولیو وشوه نو بیا یې د علاج دپاره ډاکټرانو ته منتونه کول. ادارې زیاتوي چې د ساسکو لړکې غلطې خبرې او مفروضي ختمول د عالمانو او پوهانو هم ذمواري جوړیږي ځکه چې د پیغمبر علیه السلام او خلفای راشدین په دور کې حکیمانو د مختلفو رنځونو دپاره ځایونه جوړ کړي وو چېرته چې به د خلکو علاج کېدو او بیا هغه خلک دي په خپل سوچ هم وکړي څوک چې د پولیو ساسکو خلاف دي که په خپله د دوی بچو ته دا بیماري ولګېده نو دا به د دغې ماشوم او ټولو خلکو دپاره څومره د تکلیف خبره وي. باید چې په فکر او سوچ کې بدلون راوستی شي او په سمدستي توګه د پولیو ساسکو ورکول دپاره سنجیده اقدامات وکړی شي چې ورسره صورتحال په قابو کې راشي.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای ورځپاڼې وال سټریټ ژورنال د پاکستان پر سیاسي او امنیتی حالات یو مقاله لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي په خیبر پښتونخوا کې د طالبانو د ګواښونو له کبله کېدای شي چې عوامي نېشنل ګوند په راتلونکو ټاکنو کې بریا ترلاسه نه کړي. دا ورځپاڼه په بل لیکنه کې لیکي چې د پاکستان په کراچي ښار کې هم د طالبانو له ویرې خلکو د خپلو ناستو پاستو طریقې بدلې کړې دي. د دې دواړو مقالو غټه کې به مجید بابر درته واوروي.
امریکای ورځپاڼه وال سټریټ جرنل په خپل یو مقاله کې لیکي چې هارون بلور د خپل کور په دالان کې د شیشې نه جوړې یوې الماری کې هغه هر څه خوندي ساتلې دي. کوم شیان چې د هغه د پلار بشیر بلور سره هغه وخت موجود وو کله چې تیر کال هغه طالبانو په نخښه کړو او وی وجلو. ورځپاڼه لیکي چې هارون بلور چې د پیشې د لحاظه وکیل دی د پیښور د هغې انتخابي حلقې نه راتلونکو ټاکنو کې امیدوار دی کوم نه چې د هغه وجلې شوي پلار بشیر بلور پنځه ځله ګټلې وه. ورځپاڼه لیکي چې په پاکستان کې جمهوریت اوس هم د نازکو مرحلو نه تیریږي. تر ډیرو مدو دغه هیواد د پوځي واک لاندې وو او اوس هم د تشدد ګواښ تر ګیر چاپیره ګرځي. د روان کال د مئی په یولسمه نیټه به دغه هیواد کې د وفاقي او صوبایي انتظامیې د واک لپاره ټاکنې کیږي. د دغه هیواد په سیاسي تاریخ کې دا ډومبی ځل دی چې واک به په جمهوري طریقه منتقل شي. ورځپاڼه لیکي چې واشنگټن په اسلام آباد کې د هغه اتحادي حکومت سره ډیر نږدې و کوم کې چې عوامي نېشنل ګوند هم شامل و او دغه ګوند د ترهګرۍ پر ضد دغه روان جنگ ته همیشه خپل جنگ ویلی و. خو د ورځپاڼې په خبره عوامي نېشنل ګوند اوس ځکه هم خپل انتخابي کمپاین په صحیح توګه نشي کولای چونکې د طالبانو لخوا ورته سخت ګواښونه دي او د ځینې څېړونکو په خبره کېدای شي په راتلونکو ټاکنو کې مذهبي او قدامت پرسته ګوندونه ځکه هم بریا ترلاسه کړي چونکې د هغوی انتخابي ناره دا ده چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ د پاکستان خپل جنگ نه بلکې د امریکې جنگ دی او که دوی وګټي نو پاکستان به د امریکې جنگ نه بیلوي. هم وال سټریټ جرنل په خپل یو بل مقاله کې د کراچۍ ښار موجوده د امنیت موضوع راخسته ده او لیکي چې څنګه څنګه د دغه ښار د امنیت وضع په خرابېدو ده د دغه ښار اشرافیه ډېر په ښکاره توګه ښار کې چال چلن بدل کړی دی. د دغه ښار د قیمتي ګاډو یو سوداګر خالد رحمان ورځپاڼې ته ویلي دي چې هغه خلک چې مخکې به په قیمتي ګاډو لکه مرسډیز او کیډلاک کې ګرځېده اوس په کرولا او هونډا سویک ګاډو کې ګرځي. ورځپاڼې لیکي چې دغه رجحان په دې تیرو شپږو میاشتو کې زیات شوی دی او هغه ځکه چې وسلوالو طالبانو د دغه ښار نورو سیمو ته هم خپل فعالیتونه وغځول. خو د دې نه علاوه دغه ښار کې یو شمېر نورې د مجرمینو ډلې هم شتون لري. ورځپاڼې ته د ډیفنس د مالدارې سیمې یو اوسېدونکي ویلي دي چې د تیر کال د دسمبر په میاشت کې یې خپل قیمتي لینډ کروزر ګاډی د بل چا کرولا موټر سره بدل کړو او اوس دغه کرولا موټر کې د دغه ښار د صدر په سیمه کې خپل دفتر ته روزانه ځي. ورځپاڼې ته د کراچۍ د کاروباریانو د اتحادیې پخوانی مشر انجم نثار ویلي دي چې په کراچۍ کې د تیرو دریو کالو نه د قلنګ ورکولو لړۍ روانه ده او زیاتره قلنګ په دغه ښار کې د کاروباري خلکو نه اخیستل کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د ډیپلوماټ مجلې د پاکستان او هند پر اړیکو او د دې ملکونو ترمنځ د تجارت پر ارزښت لیکنه خبره کړې ده. د دې لیکنې په یوه برخه کې راغلي دي چې پاکستانی کاروباریان تر بل هر څه له هند سره تجارت مهم بولي. د دوی په فکر د پاکستان او هند ترمنځ د تجارت په مخ کې سیاسي او پوځي خنډونه شته، خو هیله دا ښودل شوې چې اقتصادي اړتیاوې به پر دې خنډونو برلاسي سي. زموږ همکار بوریوال کاکړ د دې لیکنې غټ ټیک تستاس ته وړاندې کوي.
د ډیپلوماټ مجله لیکي د پاکستان ولس به د مئی میاشتې پر 11 نیټه د نوي حکومت ټاکلو لپاره رای اچوي، او دا به د دې ملک په تاریخ کې لومړی ځل وي چې یو جمهوري حکومت په سولیز توګه واک بل حکومت ته وسپاري. د مجلې په لیکنه په پاکستان کې د جمهوري پروسه د جنوبي آسیا لپاره هم ډیره مهمه ده، او د دې به پر سیمه ډیره مثبت اغیز وي. په پاکستان کې به د جمهوریت ښه اغیز تر بل هر ځای د دې ملک د کراچۍ پر ښار زیات وي، کوم چې څو لسیز وړاندې له بیروت سره پرتله کېدی او د ختیځ پیرس به ورته ویل. د دې ښار په اوسیدونکو کې هغه خلک هم شامل دي چې له هند هجرت کړی وو او له ځان سره خپل کاروبارونه هم دې ښار ته انتقال کړی وو. مجله زیاتوي لکه په هند کې چې به تر انتخابات وړاندې د یو جشن فضا وه، په کراچۍ کې اوس د هغه پر پرتله خاموشي ده، او هلته میشت کاروباري مشران د دې ښار د راتلونکي په اړه په محتاطه توګه خوشبین دي. د ډیپلوماټ زیاتوي پاکستانی کاروباریان له هند سره تجارت په خپل ملک کې د اقتصادي پرمختګ لپاره تر ټولو مهم بولي. مجله زیاتوي په روانه اونۍ کې په کراچۍ کې یوې غونډې ته کاروباریانو یو په بل پسې د همدې احساس څرګندونه وکړه چې ګواکې له هند سره د پاکستان تجارت ډیر مهم دی. د پاکستان د مسلم کمرشل بینک مرستیال مشر غونډې ته وویل چې پاکستان باید له هند سره د راتلونکو درو کلونو لپاره تجارتي تګلاره ولري. مجله زیاتوي زیاتره ویناوالو پر داسې ستونزو خبرې وکړې چې هند او پاکستان دواړه ورسره مخامخ دي. مجله د ویناوالو له خولې لیکي چې هند او پاکستان دواړه له 1.5 څخه تر 15% آمدن د دې له کبله له لاسه ورکوي چې له یو بل سره نیغ په نیغه تجارت نه لري، بلکې د کوم دریم هیواد له لارې له یو بل سره تجارت کوي. سیمنٹ او بوره هغه څه دي چې له پاکستان سره زیات دي او هند ورته اړتیا لري. پاکستان وزاري پرمختګ او د موټرو جوړولو صنعت ته ضرورت لري، دا بیا له هند سره سره. د ډیپلوماټ د پاکستان د آمدن د وفاقي ادارې د یو لوړ پوړي چارواکي اسرار روپ لخلي لیکي د پاکستان او هند ترمنځ دا وخت په کال کې د 2.5 ارب ډالرو تجارت کیږي. د اسرار روپ په وینا د دې امکان شته چې په راتلونکو 15 کلونو کې دا کچا 40 ارب ډالرو ته پورته شي. مجله په پای کې لیکي سیاسي او پوځي خنډونه شای د هند او پاکستان ترمنځ د تجارت په وړاندې خنډ وو اوسه، خو د کراچۍ کاروباریان هیله لري چې اقتصادي اړتیاوې به دا سیاسي او پوځي خنډونه لاندې کړي.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوري او ادبي خبرونه
په دې خبرونه کې تر تشهیرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالي یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. د امریکا نیویارک ټایمز رسپانې د مارچ په میاشت کې د افغان ولسمشر حامد کرزي د هغو څرګندونو تجزیه کړې ده چې ویلې وه امریکا او طالبان دواړه هیواد غیر مستحکمه کوي. د رسپانې په وینا سربیره پر دې حامد کرزي پر میډیا تور ولګوي چې د ده د خبرو یې غلطه تشریح کړې ده، خو بیا هم د نوموړي خبرو یو شور او ذهني ګډوډي رامنځته کړه. نور تفصیل به عبدالحق کړه واورو.
د امریکا په نیویارک ټایم رسپانه کې د کرزي امریکا ضد بیانبازي د افغانانو دریز تر عنوان لاندې د نجیب شفایی او احمد شفی ګډه مقاله خبره کړې ده. افغان ولسمشر حامد کرزي تیر میاشت ویلي چې طالبان په حملو کولو سره د امریکا خدمت کوي او دواړه افغانستان غیر مستحکمه کوي. هم دې ته په پام سره لیکوالان وایي د حامد کرزي د دغو خبرو مختلف ډول تشریح وسوه. چا ویل چې نوموړي ځان په وطن مین مشر ښکاره کول غواړي. څوک بیا په دې باور وو چې د واکمنۍ د دورې له ختمېدو مخکې حامد کرزی غواړي چې یو میراثي پاتې شي. ځینو کسانو بیا دا کنګوسی خبرې کړې چې دا د سیاسي سلاکارانو د ته ورکړل سوې یو غلطه مشوره وه. خو دواړه لیکوالان وایي له دې تشریحګانو پرته یو بل خبر هم شته چې چا ورته پام نه دی کړی. د دوی په خبره حامد کرزی د دوو مهمو خبرو له وجې پر امریکا خپل اثر او رسوخ زیاتول غواړي. یو له طالبانو سره د سولې خبرې اترې او بل خبره د 2014 کال د ولسمشری انتخابات دي. د نیویورک ټایمز لیکوالان زیاتوي حامد کرزی غواړي د سولې د خبرو اترو مشري ترلاسه کړي ځکه د په پټو رابطو کولو سره له دې عمله یو طرف تکړل سوی دی او دا شان نوموړي لشته لږه دا هم غواړي چې د سولې د خبرو اترو په کامیابی کې د پاکستان پر همکارۍ تکیه راکم کړي. د دوی په خبره کرزی د ته ضرورت لري چې طالبانو ته خپلواک او اختیار ښکاره کړي او دا تاثر لري کړي چې د امریکا یو ګډاګی دی. د لیکوال په وینا بل خبره د 2014 کال د ولسمشری د انتخاباتو ده چې پکې د عین لمخي حامد کرزی ځان نسی کاندیدولای. دوی پر مخ لیکي حامد کرزی پوهیږي چې د ده او کورنۍ پایښت د افغانستان له راتلونکي ولسمشر سره تړلی دی، نو د امریکا ضد بیانبازي به په راتلونکو انتخاباتو کې د ته د بادشاهګر رول ورکړي.
عبدالحی کاکړو چې د افغان ولسمشر حامد کرزی د هغو څرګندونو په اړه د نیویارک ټایمز رسپانې د مقالې حال درکاوي چې نوموړي پر امریکا او طالبانو تنقید کړی و.
پام کوه
الله الله، وای مګوډ سپیر شزما خوخي
چاچی، پام کوه
د مرچکو سلاتا
مامک، پام کوه
خبري خبريم
خالا، پام کوه
ورسا ورسا
کاکو، پام کوه
بیګارت می واستوي
اناګي، پام کوه
خبرونه او فریادونه،
پام کوه
الله دې بیلو نه پاس کا،
پام کوه
تلیونی حاکم مفتی مشوره
جوړ نشويږي.
د مشال رادیو خوندور مزاحیا پروگرام د جمعې په ورځ په پاوکم سلورو او د نهې په ورځ په پاوکم یو لسو بجو امان الله ناصر وړاندې کوي.
له ټوکو ټکالو څخه جوړ ځانګړی اونیس پروګرام پام کوه تاسو د رواني غړې په پای کې اوریدلای شئ. جینز انټیلیجنس سروي نومې څېړنیز ادارې په منځنۍ آسیا کې د ترهګرۍ او بدامنۍ د زیاتېدونکو خطرې په اړه یو رپورټ خپور کړی دی. یاد اداره په دې رپورټ کې لیکي چې د 2014 کال په پای کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو پریکړې د منځنۍ آسیا حکومتونه اندېښمن کړي دي. په دې اړه د دغه راپور اورېدو ته ستاسو پام راګرځوم. جینز انټیلیجنس ریویو لیکي د 2014 کال په پای کې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو وتلو د منځنۍ آسیا حکومتونه اندېښمن کړي دي. د غزات خیال مسلمان حکومتونه دا ویره لري چې حسنه اسلامي اروپا کې خپل فعالیتونه زیات کړي او د دوی لپاره خطر وګرځي. د طالبانو ائتلافي د ازبکستان اسلامي غورځنګ یو له هغو اروپایي تنظیمونو څخه دی چې په منځنۍ آسیا کې تر ټولو لوی او فعال ګڼل کیږي. د ادارې له راپور سره سم دغه تنظیم چې په 1991 کال کې راڅرګند شو په تاجکستان او د افغانستان په شمال کې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې اډې درلودي او په 1999 او 2000 کلونو کې د قرغیزستان په جنوبي برخو کې بریدونه هم ترسره کړل. د 2001 کال په پای کې په افغانستان کې د طالبانو تر نسکورې دوه بیا د نړیوالو ځواکونو تر راته ګرسته دغه غورځنګ په 2002 کال کې د پاکستان قبایلي سیمه ته کډه وکړه. راپور لیکي د دې تنظیم د غړو شمیر څرګند نه دی، خو لاټکل سره سم تر 1000 کم یا تر 6000 هم زیات کېدای شي. د دغه تنظیم لوي پاند څخه ښکاری چې د افغانستان، جرمني، قرغیزستان، روس، تاجکستان او ازبکستان وسلوال له دوی سره کار کوي. پر دغه وی پاند ل خبرېدونکو ویډیوګانو څخه څرګندېږي چې د دې ډل جنگیالي د پاکستانی طالبانو سره یو ځای د پاکستان په قبالي سیمو کې دي. په افغانستان کې مشت نړیوالو ځواکونو ویلي چې د افغانستان په شمال کې په وسنیو تر سره سو وسلوالو بریدونو کې د ازبکستان اسلامي غورځنګ لاس لري. راپور پر مخ لیکي د افغانستان په شمال کې د دغه ډلې شتون او له طالبانو سره د دوی اړیکې د منځنۍ آسیا حکومتونو اندېښمن کړي دي. د دې ډلې ترڅنګ په منځنۍ آسیا کې ځینې نورې ډلې هم راټوکېدلې دي چې د قرغیزستان جیش المهدی او د کزاکستان جندل خلیفہ د ذکر وړ دي. دغه ډلو په خپلو هیوادونو کې پر حکومتي ځواکونو او تاسیساتو یو شمیر بریدونه ترسره کړي دي. راپور لیکي. په داسې حال کې چې د ازبکستان اسلامي غورځنګ او د منځنۍ اسیا نورې وسلوالي ډلې په پاکستان کې خپل ځانونه مضبوطوي او د 2014 کال په پای کې بیا له افغانستان نړیوال ځواکونه وځي، روس غواړي چې په سیمه او په ځانګړې توګه په تاجکستان کې خپل نفوذ زیات کړي چې دا ډول د زیاتېدونکي سخت دریځي او بدامنۍ مخه ونیسي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
زموږ غل مشال رادیو خاوري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ باندې خبرون لري. اوس وارسې دلې د ټوکو ټکالو څخه جوړ ځانګړي پروګرام پام کوته. دا پروګرام ستاسو لپاره امان الله نصر جوړ کړی دی، راځي چې ورته غوښو.
دا رادیو کمال دی ګران خغو او درنو اوریدونکو د ګورګین میرشکی غوړ غوړ سلامونه ومني. نن سبا د الیکشن ورځ شپې روان دي، د هر چا ګوتی په غړو کې او سر په کړای کې دي. مونږه ماشاءالله فنس ماړیو پتن پټیو، ځکه چې هر ورځ د میډیا والا د پاره دعوتونه چای پارتيان روان دي. بریتونه او دماغونه ور او خوشاله دي، او دا هیله لرو چې تاسو به هم په پردیو مړیو خېټه مضبوطه خوشاله ساتلی وي. صرف خېټه نه بلکې اکثره خلکو په دې موګه جیبونه هم خوشاله ساتي. نو ملګرو ورځې کمی پاتې دي، دغه یو څو ورځې ستاسو دي، دغه بعد به بیا ټولې ورځې او شپې د دوی وي. خپلې دیهاړیانې لګوي زنداباد مرداباد نارې وهي، خو پام کوئ چې دومره خوري چې د ډاکټرانو ضرورت پیښ نشي. ولی چې نن سبا که ډاکټرانو ته په لاس ورغلي نو بیا به دي یا خو مرګی ترې نه خلاصوي او یا به دي نو بیا بس مرګی دي خلاصولی شي. ټرکونه به خرچ شي، رکشې به نیلام شي، بلستنی او بالختونه به لاړ شي، خو د ده ټیسټونه دوایانې او فیسونه به ختم نه شي. نو ملګرو که به زما په دې کنډوله خوله کې څه وي، نو دغه دعا کومه چې الله مو د آخري زمانې له دوه نمبره ډاکټرانو ناپوه طبیبانو په تړو ناستو ټګانو په خپل امان کې ساته.
ګورګینا دا دې څانه ګو د ځانه جوړه کړې ده، خو خبرونه وایا.
ما ټیکا خستې ده چې ګرد خبرونه بزوایم، دا سوړسک د څه تنخوا اخلي؟
یو یو دا سړی خو لیونی سو.
لیونی نه وم، ډاکټرانو لیونی کړم. پرون دې دوایی راکړه هغه تر تاریخ تیره وه، چې ومې خوړل سترګو مې کار پرېښوئ، ژبه مې ګونګه شوه، غوږونه مې بند شو.
یو یو سورسکه پر اردانګه هغه د کلانشنکو خبرونه ورته وړاندې کړه.
جی ګرانو قدرمنو اورېدونکو، لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده چې کلانشنکو یوه ډېره خطرناک او تاواني اسلحه ده. خو زمون د پښتنو په علاقه کې خلک د هر تاواني شیرنګ د دې سره هم تر دې حد مینه کوي چې ځینو خلکو په خپلو زامونو نوم کلاشینکوب او په لوڼو نوم ګوله او ټیټی ایښی ده. دغه رنګه یوه پیښه په تیرو ورځو کې وشوه، چیرې چې د روغتیا د میکمې لخوا دوو ښځو کوچنیانو ته د میاشتنۍ دوایي ورکولو دپاره راغلي. ښځو یو دروازه وټکول چې ماشومان راوباسئ چې دوا ورکو. د کور مالک د باندې راغلی او کور ته یې آواز وکړو چې کلاشینکوب ټیټی او ګولۍ راوړئ. د صحت د میکمې دواړي کارکوونکي په منډه منډه تاڼې ته ځانونه ورسول او رپورټ یې درج کړي. پولیس چې راغلل د کور مالک یې ونیو، نو هغه ورته وویل چې وروره زه شریف سړی یمه، کلاشینکوب زما د زوی، ټیټی او ګولۍ مې د لوڼو نوماندي.
د یو نوی ریسرچ په مطابق چې زموږ د جنگ جګړې په کار پوه شاغلی مزایل خان راکټي کړی دی، دا ثابته شوی ده چې کلاشینکوف خو یو ډېر د کار شی دی. خلک خامخا د بیچاره غیبت کوي.
زمون خلک همیشه د تصویر یو اړخ ګوري، که یوی خواته کلاشینکوف دخمنه پیدا کوي، انسانان وجنی زخمی کوي، نو بلی خواته د دې ډیری ګټي او فایدې هم شته. د دې په سبب زمون د پښتنو په ټولنه کې ډیر روزګار روان دی. تاسو به وایئ چې څنګه همدغه کلاشینکوف چې وچلیږي نو کم از کم لس دولس کسان له مابینه یوسي. اوله ګټه خو یې دا ده چې ابادي کمه شوه او د لسو دولسو کسانو روټۍ بچت شوه. دغرنګه شل دوه ویشت کسان زخمیان هم شي. امبولنسونه خوشته نه، ولې چې یا خو خراب وي یا پټرول نه لري. بیا دغه مریضان پرایویټ اسپتال ته ورسیږي، ځکه چې په سرکاري اسپتال کې اول خو ښه ډاکټر شته نه، او کوي نو به په هر تال تلی وي، او یا به بیا په پرایویټ اسپتال کې ناست وي. نو د دې زخمی په سبب د پرایویټ اسپتالونو ډاکټرانو نرسانو روزګار وشو کنه. د دې نه علاوه د میډیکل والا دوایانی، د اکسری والا اکسری، د ټیسټونو والا ټیسټونه هم وشي. د اسپیتال شاوخوا د چاینکی هوټلونو والا چای، او په روډ باندې ولاړو د ریړیو والا لندې او وچې میوې، ګنډیری، بادرنګ، ګازري، مونګپلیانی، چواری او جواریان هم خرشي. د دې زخمی سره چې کم خپلوان راغلی وي، هغوی د پریشانۍ په حالت کې د سیګریټو او نسوارو استعمال دبل کړي. دغه رنګه د سیګریټو او نسوارو والا دکانداران هم خوشحاله شي. بیا که دا مریض بچ شو، نو بیا د تپوس کولو او خیر خیریت معلومولو دپاره خو زمون خلک بهانه غواړي. دا اغوی راتک چی شروع شی، نو ورسره روټه چای میل مستیاوی هم شروع شی، او دا اغوی کار جور شی. او که چیرتا دا دی مریض ورزی ختمی شیوی وی او کبر تا ورسیگی، نو بیا دا کبر کند، مولانا سیب، دیگو پخولو والا اشپز، او د افسوس د پاره د راتلونکو خلکو د چایو او روټه بندوبست هم وشي. او بیا چې کله په دغه دخمنۍ کې د دواړو خواو روغه جوړه کیږي، نو بیا د ملک سیب، مولانا سیب، پیر سیب، وکیل سیب، قاضی سیب د روټه او جیب خرچ بندوبست هم د دغه کلاشینکوف په سبب وشي. بیا هم خلق وای چې کلاشینکوف غلط شده، پسله پا تاسو زه پریگدم. و سلام، میزایل خان راکیتی، رادیو کمال، خیر ناپرسل.
او سیوتو عجب نکلونه ده شاغلی خنداو چکربازا چخه.
پا زنگل کی دزمری واده سویو مرک برتور پایرینگ وکی او وکمیو چه زما روته زما وجری تراوڑای. پیل وزمری تا پا دیر غصه وکتل او ارتوی ویل، یار دیر دا شرم خبر دا، دا زنگل باچا ته او بدماشی مرک در باندی کئی. زمری پا دیر عجزی و پیل تا ویل، ول ایورور تا خبر نه دا دی کمینه ناس تا ولار نن سبا دا غوا برای تاوان والا سرد وزمی پا غوا که. بلک سوا آوری پا زنگل کی زمری مرس، نو طول زناورانو می تینگ راو بلی، نوی بادشای اتاکی خبر سر وجده سو، نو پا دی که گدر ناری کلی ورچونیم سر وجده کلی. د زنگل باچا ټاکی څه د ملک ناپرسان نگران وزیر اعظم خونه ټاکی. ختم سو خبره بس، د زنگل باچا زسوم،
تاسو خبر یاست خچر ماما څه ورته ویل؟ ول کښېنه ګیدړه، ګیدړ وګوره، باچایي وګوره، دا د ځنګل باچایي ده، څه د ملک نه پرسان وزارت خو نه دی. بله درله، یو شیخ چرګ الالوي. نو چې کوم وخت شیخ صاحب چاړه راواخیستله، چرګ اذان وکړي. شیخ ورته ول مړه، اوس خو دې اذان راته وکړي، قسم ده چې پر لمانځه راته ودرېږه که هم راڅخه ولاړ.
ملګرو، یو بریکینګ نیوز دی، او هغه دا چې د ملک ناپرسان د خلکو دپاره د نړۍ تر ټولو د بهترین خلکو د ایوارډ اعلان شوی دی. حیرانېږی مه، دا مسخرې نه بلکې حقیقت دی. هغه په دې چې دنیا حیرانه ده، هغوی وایي چې په امریکا او یورپ رنګه ترقی یافته ځایونو کې چې هم کله صرف د 5 منټو دپاره بجلی لاړ شي، نو په هغه ملکونو کې په سلهاوو غلاګانې وشي. مگر د کمال خبره دا ده چې په ملک ناپرسان کې هر شپه 8 غنټې بجلی تللی وي، بیا هم هیڅ جرم نه کیږي.
ورته وایه بې وکوپانو، د دې ځای غلو ته د شپې یا په تاریکه کې د غلا کولو څه ضرورت؟ دلته خو لوی لوی غره د ورځې په رڼا کې لا خپل حساب کتاب برابر. پام کوه، گوٹونه پا بغل کی که در پشیدی، پام که وچ گوٹونه در سیونش، پام که و.
دا نړۍ رنگونه، دا نړۍ عجیبا کیسی، انٹرنیٹ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی پورس دا نړۍ رنگونو خپرونه کې اوریدل مه هیروئ.